دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې سات خبرونه ته. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شکایتونو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې شکایتونه په مسلکي او شفافه توګه وارزوي. د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس فیلز ویلي چې د امریکا متحده ایالات د 2019 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هلو ځلو هرکلی کوي. بلې خوا د پاکستان حکومت هم د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویل دي چې هیواد یې په افغانستان کې د ډیموکراتیک بهیر ملاتړ کوي. پاکستان هم دغه راز انتخاباتو د بهیر بشپړېدل د افغانستان او جنوبي اسیا د سیاسي ثبات لپاره یو مهم ګام بللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استهزا کولو په مواردو له رایګیرۍ وروسته د امریکا د کانګرس غړي په رخصتۍ وتلي دي. تیر اونۍ په یوې عمومي رایګیرۍ کې د ولسي جرګې وکیلانو د ولسمشر ټرمپ له واک څخه په ناوړه استفادې او د کانګرس تحقیقاتو ته د خنډ په جوړولو تورن کړ. جمهور غوښتونکي وایي چې د استهزا بهیر د سیاسي انګیزو له امله پیل شوی دی. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې درېیم ولسمشر دی چې استهزا کیږي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
تیر اونۍ ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا درېیم ولسمشر شو چې د استازو د مجلس لخوا استهزا کیږي. دیموکراتان ولسمشر ټرمپ د خپلو شخصي ګټو لپاره د جمهوري ریاست له واکونو څخه په ناوړه استفادې تورنوي. جمهوري غوښتونکي وایي چې د استهزا بهیر د سیاسي انګیزو له امله پیل شوی. په سنا کې د جمهوري غوښتونکو رهبر د ټرمپ د استهزا کولو په تحقیقاتو کې د هغه د ادارې د جکپور چارواکو د شهادت ورکولو په اړه د دیموکراتان غوښتنه رد کړې ده. خو دیموکراتان د ولسمشر د انګیزو په اړه اوس هم ګڼې پوښتنې مطرح کوي. د امریکا د کانګرس غړي د جنوري تر لومړۍ ورځو پورې رخصت دي. په پام کې دا چې د سنا مجلس د جنوري په میاشت کې د استهزا تحقیقات پیل کړي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو، واشنگتن.
د سعودي عربستان یوې محکمې پرون د دوشنبې په ورځ 5 کسانو ته د واشنگتن پوسټ وژل شوي خبریال جمال خاشقجي د قتل په تړاو د اعدام او درې نورو ته د بند سزا ورکړې ده. د سعودي عربستان څارنوالۍ په یوې خبرې شوې اعلامیې کې ویل دي چې دغو کسانو ته د اعدام سزا اورول شوي هغه کسان وو چې د خاشقجي په قتل کې په مستقیمه توګه لاس درلوده. جمال خاشقجي د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه په استنبول کې د سعودي عربستان کونسلګری ته له داخلېدو وروسته وژل سو او شوي دي چې دغه هیواد ستر مذهبي مشر د مظاهرچیانو د ځپلو امر ورکړی و. په دې امر علي خامنهای امنیتي ځواکو ته امر کړی چې د مظاهرو د بندیانو د بندېدو لپاره د ټولو امکاناتونه کار واخلي. بلې خوا په عراق کې هم سیاسي مداران په دې نه دي بریالي شوي چې د هیواد لپاره نوی صدر اعظم وټاکي. په دې هیواد کې د همدې کال د اکتوبر د میاشتې را په دې خوا خلکو د حکومت پر ضد مظاهرې پیل کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
دغه مظاهرچیان په خپل ملک کې د هغه سیاسي نظام د ختمولو غوښتنه هم کوي چې په عراق باندې په 2003 کال کې د امریکا د حملې نه وروسته تنافس شوی و. دغه مظاهرچیان د هغه نوي صدر اعظم په ضد هم شعارونه ورکول چې د احتمال موجود ده چې هغه ځونه کوي چې د هغه د ایران سره نږدې اړیکې لري. له بلې خوا د ایران د مظاهرو په باب یو رپورټ وایي چې د هغه ملک ستر مذهبي مشر د مظاهرچیانو د ځپلو امر ورکړی دی. د رویټر خبری اژانس وایي خامنهای ته څلورو نږدې کسانو هم دا تاکید حکومت ضد په دې تازه مظاهرو کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي او حکومت زرګونه نور بندیان کړي هم دي. دا د 1999 کال نه را په دې خوا چې په ایران کې اسلامي انقلاب وشو د مظاهرچیانو تر ټولو سخت ځپل ګڼل کیږي.
جملې کې دا چې د امریکا په شمول په وسلو سنبال د ډرون الوتکې استعمالوي. د فرانسې دفاع وزارت په یو بیان کې ویل دي چې د غبرید د شنبې په ورځ هغه مال سوي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون په ګاونډي هیواد ایوري کوست کې وو. جمهور رئیس ماکرون له دې مخکې اعلان کړی و چې د فرانسې ځواکونو په دغه ورځ 3 وسلوال سخت دریځي وژلي وو. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
درنو اوردونکو خبرونه مو اوریدل. او اوس د افغانستان او نړۍ په حق له رپورټونه. د دسمبر 24 په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د يرغل 24 کلیزه ده. په افغانستان باندې د افغانستان تر رالېږل شوي وو. هغوی په څه وضعیت کې دي؟ تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
25 کلن الیاس داودی د پخوانی شوروي اتحاد د استخباراتو چارواکی و چې په 1980 کال کې په هرات کې د ماین په چاودنه کې یو پخاله لاس ورکړی ده.
موی ردنوی دیت
زمانی که هم په دیمه نړیوال جګړه کې هم دا ډول زخمی شوی و دا زما لپاره یو غمیزه ده زه هم د خپل نیکه په برخلیک اخته شوم
په روسیې کې پخوانی عسکر اوس هم هڅه کوي چې د دې جګړې په منطق باندې پوشي دغه جګړه هغه مهال هم د خلکو لخوا غندل شوی و او د کارپوهانو په وینا د شوروي اتحاد د نړیدو سبب شوی و
ровно поскольку я всегда считал
که څه هم اتلس کلنوم خو ما تل فکر کاوه چې مونږ کو ډیر اړین دي ما درک چې دا ډول یو ستر هواد یو زبر ځواک باید پوښو وای چې تر شای څه تیریږي
اته 50 کلن عسكر ولادیمیر ویشستشف چې شپارس میاشتې په افغانستان کې تیری کړی وای افغانستان ته په 1990 کې د روسي عسکرو لیکدل نه یوازې د کمونستان لپاره سمه پریکړه وه بلکې د نورو کارکوونکو لپاره هم په ځای پریکړه وه
دا اسانه نه وه د یوې میاشتې لپاره هغوی کوښښ کاوه چې زه په هوش راشم زه د مرګ او ژوند په منځ کې وم کله چې بیرته په خپلو پښو ودرېدم حیرانه وم چې خپل پاتې ژوند به څنګه تېرومه ځکه سترګې مې ړندې شوې وې ډېره سخته وه دا رښتیا ده چې لږ تر لږه 30% خلک چې په افغانستان کې جنګېدلي دي اوس ژوندي نه دي بس ژوند همداسې ده هره جګړه د چا لپاره چې پکې برخه اخلي ډېره سخته وي
د پخوانی شوروي اتحاد څخه د پاسه 600,000 پوځي ځواکونه په 1990 میلادي کال د دسمبر په 24 په افغانستان کې د حاکم کمونست رژیم د ملاتړ په هدف ورغلل او د مجاهدینو په وړاندې له 10 کاله جګړې وروسته په 1990 میلادي کال کې ووتل
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د ولسمشری د ټاکنو یو شمیر کاندیدانو د ټاکنو د لمړنۍ پایلو د اعلان په خبرګون کې د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون سره د شکایتونو له ثبتولو سره پریکون کړی دی خو د ټاکنو دوه مخکښو کاندیدانو ویلي چې په زرګونو شکایتونو به د ټاکنو د لمړنۍ پایلو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون سره ثبت کړي رحیم ګل ساروانی په اړه رپورت لري
د درې میاشتنی ځنډ وروسته د ټاکنو لمړنۍ پایلې او هغه هم له جنجالونو او شکایتونو سره مخ نن دا ولسمشری د ټاکنو د لومړنۍ پایلو په اړه د کاندیدانو له لوري د شکایتونو د ثبتولو لومړنۍ ورځ وه یوازې یو ټیم تر 4 ورځو زیات شکایتونه ثبت کړي دي د ټاکنو د شکایتونو کمیسون وای دا شکایتونه په ولایتونو کې ورسره ثبت شوي
فعلا د یو ټیکټ له لوري 4,013 شکایتونه ثبت شوي دي دا په 2 یا 8 ولایتونو کې دي ښایي نو ټاکنیز ټیمونه هم خپل شکایتونه ثبت کړي
دوړو مخکخه ټاکونیزو ټیمونو دا ولسمشر غنی په مشهید دولت جوړونکې او د ډاکټر عبدالله په مشهید صوبات او همپالنې ټیم ویلي چې خپل شکایتونه دغه کمیسون سره ثبتوي خو د کاندیدانو شورا چې غړي لسو کاندیدان ترسیږي بیا وایي چې د ټاکنو شکایتونو له کمیسون سره د شکایتونو د ثبت پریکون کوي
موږ دغه پروسه سره بایکاټ کړای د کاندیدانو شورا نغوړي خپل شکایتونه د شکایتونو کمیسون سره ثبت کړي او موږ بالکل خپل لمندي له لاس ورکړای
یوازې ولسمشر غنی چې په لومړني پایلو کې اکثریت ګټلې د ټاکنو د لومړني پایلو منځنه کړې خو نورو کاندیدانو مخالفت خوډري او دا ټاکنې له درغلي او ډکه بللې دي
باز کمیسیون شکایت انتخاباتی توقع داریم که
موږ له ټاکنی شکایتونو له کمیسیون تمه لرو چې د قانون په مطابق د شوې شکایتونو څېړنه وکړي
اگر به قضایا بګونی سالم
که قضیو ته سالم او سنجول شوی رسیدګي ونی شي نو خای د بولویا لبنان او عراق په څیر وضعیت دوام وکړي
دا ولسمشری د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان بیا هغه ته خزيري او چی په وینای کاروبار د ټاکنو له عمله په ټپه درېدلو د صرافانو اتحادیه وای راکړه ورکړه د ټاکنو د پایلو د ځن لامړه ټکنی شوې و او د پایلو اعلان به مثبت اخیس پر وکړي
موږ ته اصلا مهمه دا و چې نتایج باید اعلان شي په هر ډول باندې اعلان شي چې دغه بحران څخه راوځو دغه کار د سقوط څخه راوځو او دغه حالت څخه چې کار به خي ساکت ولر دی هیڅ د دوه ګریپ نه صحیح تر راوځو دغه څخه راوځو بنان موږ ته ډیر خوشاله رسولو اوس مخواهش دادی چې د شکایتو کمیسون میاشت لکه د انتخابات کمیسون دومره وخت پرتیر نه کې
د میزان د شپږمې د ولسمشری د ټاکنو لومړنۍ پایلې 13 ورځې د ټاکنو کمیسون اعلان کړي د دغه لومړنۍ پایلو په اړه هر شکایت لنن پرته په 2 نورو ورځو کې ثبت کېدای شي تر هغه وروسته به د وروستۍ پایلو لپاره ټاکنیز شکایتونه څېړل کیږي او وروستۍ پایلې به وخت واخلي
د
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
په نړۍ کې د حکومتونو پر ضد مظاهرو زور اخیستی. له هنګ کانګ نه تر ایران او له هغه ځایه تر عراق او پاکستانه پورې اعتراض کوونکي د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مظاهرو تګلارې بیلې دي خو موخه یې مشترکه ښکاري. احمد شکیب دوست په دې اړه رپورټ لري.
فساد، کمزور اقتصاد، سیاسي ناندرې پر فردي ازادۍ او محدودیتونه او یو لړ نور ستونزې په نړۍ کې د خلکو غوسه راپارولې ده. د لویدیځ نه تر ختیځه پورې ولسونو په یو شمېر هیوادونو کې اعتراض پیل کړی او اصلي غوښتنه یې اصلاحات دي. په 2019 کال کې په شاوخوا شلو هیوادونو او حوزو کې مظاهرې شوې دي. په ځینو هیوادونو کې اوس هم اعتراض دوام لري. نه معترضین واټونه پرېږدي او نه هم حکومتونو دا خلکو ته د قناعت وړ ځواب موندلی دی. همداوس په ایران، عراق، هانګ کانګ او ځینو نورو سیمو کې مظاهرې روانې دي. ایران کې اعتراض د نومبر په 15مه نیټه پیل شو. حکومت د تیلو بیا 50% لوړه کړه. د ځینو شمیرو له مخې د مظاهرو په ترڅ کې تر 200 زیات کسان وژل شوي دي او څه باندې زر تنه ټپیان دي.
امریکا به د ازادۍ لپاره د ریښتینو کوښښونو په خاطر تل له ایرانیانو سره ودري.
ایران وایي چې بهرنیانو خلک اعتراض تلم څه ولیدي.
اگر اونها حاضر باشند
کله چې دا مسله پورته شو، یعنی د تیلو په بای کې لوړوالې راغې، له بهر مشان ورته ویل چې همدای موقع ده چې عمل وکړي او واټون ته وځي.
ایران ته څیرمه په عراق کې خلک د بیکاری او په حکومت کې د فساد لامل واټون ته راوتلي. مظاهره د اکتوبر په لومړۍ ورځو کې پیل شوه. لاغه وخت نه تر اوسه پورې نږدې 250 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 کسان ټپیان شوي دي. بل اخر صدر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا ته اړ شو، اعتراض ختم نه شو.
انا عمري 70 سنه
زاویه کله نه ما او زله هغوی سره په ګډه مبارزه کوم. هغوی اعتراض کوي او زه هم معترضه یم.
یو شمیر معترضین ایران د عراق په کورنیو چارو کې په مداخله تورنوي او په مختلفو خارونو کې د ایران قونسلګری سوځول دي. هانګ کانګ د مظاهره چانو په محاصره کې د ښار کې لڅباندې شپږ میاشتې راپدې خو مظاهرې روانې دي. اجرائیه رئیس کاریلام د چین حکومت ته د تورونو کسانو د سپارولو د جنجالي قانون تصویب کېدل ځنډولي، خو بیا هم اعتراض دوام لري. د هانګ کانګ مظاهرې د جون په میاشت کې پیل شوې. یو ځل معترضین وویل چې 2 میلیونه خلک واټونو ته راوستل دي. د اعتراض په جریان کې 2 کسه وژل شوي او لسګونه کسان ژوبل شوي دي. چین امریکا د هانګ کانګ په کورنیو چارو کې په مداخله تورنوي، خو واشنگتن دا تورونه نه مني. په ځینې هیوادونو کې بیا اعتراضونه په یو ډول نه یو ډول خاموشه شوي دي، لکه پاکستان.
کشپاک میاشتې وی یا یو کال مو پوره چمتو یو همدلته پاتې شو. هر څه مو چې رهبرانو وویل هماغه کوو، چمتو یو چې خپل ژوند ورکړو.
معترضینو کال څه چې د ګوتو په شمار ورځې هم پوره نه کړي. برعکس، صدر اعظم عمران خان د استعفا لپاره درې ورځنی ضرب العجل ته توجه ونه کړه او معترضین خپل کورونه دستانه شول. په 2011 کال کې د عرب پسرلي په ترڅ خلکو مستبد نظامونه ړنګ کړل، خو اوسني اعتراضونه د منتخبو حکومتونو پر ضد روان دي.
خلک اوس نه ډارېږي چې واټونو ته ووځي او پر سیاستوالو نیوکې وکړي، خو خو دا حرام و.
په دریو وچو کې ناکراریو او په واشنگتن او لندن کې سیاسي کشالو د اندېښنه راځيګولې چې آیا نړیوال نظم زیانمن شوی، آیا منتخب حکومتونه خپل ژمنې پوره کوي شي. د ولسونو نارضایتي ښیي چې ځواب د اوس لپاره منفي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د ننګرهار د شیرزاد په ولسوالۍ کې حکومتي قواو د دغې ولسوالۍ ته ورغلي لاره امن کړی او وایي چې اوس د طالبانو تر حاکمیت لاندې نورو سیمو ته عملیات غځولي دي. نور حال زبیح الله غازی راکوي.
چارواکي وایي د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ کې د ګډو حکومتي ځواکونو لخوا پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي. د شیرزاد ولسوالۍ کې د ملي اردو په مشرۍ د ګډو قواو عملیات 2 میاشتې مخکې پیل شوي چې وسلوال طالبان وزازی وي. ګډو ځواکونو په کم وخت کې دغه عملیاتو پر مهال له وسلوالو مهمې سیمې نیولې او لام په مرکې خېلو، توتو او نوکړ خېلو سیمو کې عملیات روان
دي. مناطق توتو این نقاط کدو خیل از وجود گروه پلیسی پاکسازی کنیم و توسط بتیم عملیات خود، همچنان عملیات ما به استقامت اسارک همچون روان است.
په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان بریج جنرال محمد ایوب سینخیل وای د دې عملیاتو په پایله کې شیرزاد ولسته ورغلی لار امن شوی او نږدې راتلونکي کې به نورې سیمې ونیسي.
موافقانه شکل سره دلته ورسېدل، ان شاء الله چې نور به هم د امنیتي شورا دلته فراخیږي. ځانګړي عملیات به ان شاء الله کم په نظر کې نیول شوی، چون دا نظامی حرکت نظامی تحرکات محرمیت لري هغه په نظر کې. خو ډیر ژر به
دوته ورغلی لار یو څه امن شوی، خو له ولسوالۍ پورته ډیرې سیمې لا د وسلوالو طالبانو سره دي.
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
د مالی وزارت د 1399 مالی کال د ملي بودیجې تر ولسی جرګې ته وړاندې کړه. د 1399 ملي کال ملي بودیجه 428 میلیارډ افغانۍ ده، چې 290 میلیارډ عادي او 190 میلیارډ پراختیایي بودیجه ده. په مکرې په دې اکله د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواري راپورټ ده.
د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان د 1399 مالی کال د ملي بودیجې طرحه د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړه. د افغانستان نوې بودیجه ټوله 328 میلیارډ افغانۍ ده، چې 290 میلیارډ عادي او 190 میلیارډ انکشافي بودیجه ده. د مالی وزارت سرپرست همایون قیومی ولسی جرګې ته د نوې بودیجې طرحه د وړاندې کولو پر مهال ویل چې 190 میلیارډ افغانۍ انکشافي بودیجې، 300 میلیارډ افغانۍ اختیاری او شپږوی میلیارډ افغانۍ غیر اختیاری بودیجه ده.
بودیجه سال مالی 1399 با اساس واقعیت ها
د 1399 مالی کارتوبونو پر اساس ترتیب شوې ده، او په بودیجه کې ډیره پاملرنه انکشافي بودیجه ته شوې. کله د تیر 1399 مالی کال د بودیجه سره مقایسه شي، 1% زیاتوالی خي، او دا زیاتوالی په داسې حال کې راغلی چې په عادي بودیجه کې تر 3% پورې سپما شوې ده.
صورت گرفته است.
د مالی د وزارت د سرپرست د معلوماتو لمخې په نوې بودیجه کې 3% پیسي امنیت او امن اعظم د لپاره بیلی شوی، 14% د پوهنې د لپاره، 12% د فرهنګي او دینی چارو د لپاره، 18.9% د کور جوړولو او ټولنیزو چارو، 18.5% خ حکومتداري ته بیلی شوی دي. د افغانستان د تیر 1399 مالی کال بودیجه ټوله 399 میلیارډ افغانۍ وه، چې په نوې بودیجه کې د تیر کال د ملي بودیجې پرتله زیاتوالی راغلی دی. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون منشي سید عظیم کبرزانی امریکا غا غشنا راړي ته ویل چې د کمیسیون به د بودیجې طرحه د هر اړخیزې سیړنې وروسته د جرګې د کمیسیونونو لاسادو سره د بحث لپاره شریک کړي، او لاغې پس به دا طرحه د جرګې عمومي غونډې ته د تصویب لپاره وړاندې شي.
خب زمان میبره.
ښه، وخت اخلي تر څو موږ دا سند وپلټو. حکومت شي چې موږ لپاره ډیر مهم دی په بودیجه کې د توازن بحث دی، چې باید په پام کې نیول شوی وي تر څو موږ وکړی شو په ټول افغانستان کې یو ډول انکشاف ولرو.
په انکشافي بودیجه کې د توازن مسله د 1399 مالی کال د بودیجې د تصویب پر مهال هم په پارلمان کې یو لنجمنه مسله وه. خو د مالی وزارت سرپرست وایي چې د روان مالی کال د بودیجې په طرحه کې ولایتي توازن په پام کې نیول شوی، او د لوګي او نفوس شمیر ته په پام لرنی د هر ولایت لپاره 3 میلیارډ افغانۍ ځانګړي شوی دي. د نوې بودیجې په طرحه کې معلولینو او مایبینو لپاره د مرستې صندوق جوړېدل، ولسوالانو لپاره تشویقي پیسې، د اوبو د پروژو مدیریت په ځانګړي ډول کابل کندهار ته د څښلو پاک اوبو لیک، او د کابل د ځمکې لاندې اوبو د ستونزې د هوارول لپاره د پیسو بیلول هغه موارد دي چې په لومړي ځل په بودیجه کې ورته زیه ورکړل شوی. د افغانستان د مشرانو جرګې له وړاندې د نوي مالي کال د بودیجې طرحه تصویب کړې ده. دا معلومه نه ده چې ولسی جرګه به څه وخت د بودیجې طرحه تصویب کړي، خو په افغانستان کې نوی مالی کال د مرغومي په لومړۍ ورځ پیل شوی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15.
په 2000 کال کې د شمالي کوریا د پاروونکو اقداماتو ته په کتو سره ځینې څارونکو اندېښنه لري چې د غیواد مشر کیم جان اون به له حد نه زیات ټینګار وکړي او خطرناک او غلط شنجش به وکړي، په خاص توګه که کیم په دې عقیده وي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوهم ځل انتخاباتو چانس باندې به تاثیر وکړي. د امریکا ژغ خبریال ویلیام ګالو په دې اړه لسیون دا رپورٹ را لجلې دي.
شمالي کوریا د امریکا لپاره د کال اخر نیټه ټاکلې و چې پاتومي خبرې کوي به زیات امتیازات ورکړي. او واشنگتن ته د سویانو د اختر بدمرغې توفي وعده کړي و او احتمال لري چې دا به د اوږده واټن د توغندیو ازمایښت وي چې کېدای شي د کیم او ټرمپ ترمنځ دوه کلنه ډیپلوماسي ګډوډه کړي. دغه اقدام زړور شوی کیم تلقینوي چې فکر وکړي د دې ویخې موافقې لپاره مقاومت کولی شي، ځکه ممکن دی ویني چې د احتزاب بهیر ترامپ کمزوری کړی دی او د بیا انتخابېدو مبارزه یو سخت پړاو ته داخله شوې ده. ترامپ چې د کیم سره خپل اتماس د بهرنۍ پالیسۍ یو مهم بری مجسم کوي، په هغه وخت کې ترامپ د شمالي کوریا سره تماس د 2020 کال د بیا انتخابېدو پورې ارتباط ورکوي او شواهدونه داسې ښکاري چې دا د امریکایي رای ورکوونکو لپاره یوه مهمه موضوع وي. شمالی کوریا په انتخاباتو کې د څرګندې مداخله غواښ نه دی کړی، مګر د شمالی کوریا دولتي مطبوعاتو په امریکا باندې تور لګولې ده چې په اراده توګه اټومي خبرې وکړي چې د انتخاباتو په موسم کې ترامپ په خارجي پالیسۍ کې بریالی شي. بونګ یانګ شک چې د سیول د سوګانګ په پونتون کې پروفیسر دی وویل دوی په دې عقیده دي چې د نومبر په میاشت کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو باندې نفوذ کولی شي. شمالی کوریایان فکر کوي چې نړۍ د شمالی کوریا پسې راخستې ده. دا له بده مرغه غلط سنجش او غلط افهام دی. ښایي چې د شمالی کوریا باور تر یو حده پورې له ټرمپ نه سرچینه اخیستې وي چې په هغه وخت کې په ټپه ولاړې اتومي خبرې داسې څرګندې کړې وي چې لاله پخوا نه بریالی شوي دي. د متخصصانو په قول ښایي چې د شمالي کوریا باور تر یو حده پورې له ټرمپ نه سرچینه اخیستې وي چې په هغه وخت کې په ټپه ولاړې اتومي خبرې داسې څرګندې کړې وي چې لا پخوا بریالی شوي دي. د متخصصانو په قول په 2013 کال کې د کیم سره د لومړۍ عالي غونډې نه وروسته ټرمپ اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له خوا نه نور اتومي ګواښ نشته. په واقعیت کې شمالي کوریا هیڅکله منلې نه وه چې له اتومي وسلو نه یې لاس اخیستی دی او خپلې جبه خانې تقویه کولې. او ټرمپ د دې کریډټ هم اخلي چې کیم د دوه کالو لپاره د اوږده واټن د توغندیو او اتومي ازمایښتونه بند کړل. کیم ګواښ وکړ چې د اتومي وسلو ازمایښت بیا پیل کوي، له دې نه داسې ښکاري چې کوشش کوي خپل فشار زیات کړي. ترامپ د روانې میاشتې په سر کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د پارونو په خلاف په مستقیمه توګه حاکم ته خبرداری ورکړه. ترامپ د دسمبر د میاشتې په سر کې وویل زه به تعجب وکړم که شمالي کوریا دښمنانه اقدام وکړي. دا پوهیږي زه راتلونکي انتخابات په مخ کې لرم، زه فکر نه کوم دا په دغو انتخاباتو کې مداخله وکړي، مګر موږ باید ووینو. داسې ښکاري چې د ترامپ وینا کیم ته قوت ورکوي. ډېر کسان په دې عقیده دي کنه دی دغه قوت نه لري. له ډېر پخوانه د عامه افکارو سروې ښیي کورني نه خارجي موضوعات د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مهم دي. د ریئل کلیئر پالیټکس په نامه موسې د می د میاشتې د سروې په قول د امریکا د رای ورکوونکو یوازې 3% وویلې بهرنۍ پالیسۍ مهمه موضوع ده چې هیواد ورسره مخامخ دی. روغتیا، اقتصاد، مهاجرت، ښوونه او روزنه او چاپیریال ټول په خپل ځای سره مهم دي. د هغه سروې په قول چې د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت کې اخیستل شوی وه، 13% رای ورکوونکو ویلي وو بهرنۍ پالیسۍ ډیره مهمه ده. جان دیلوري چې د سیول د یونس په پوهنتون کې پروفیسر دی وویل شمالي کوریا د مهمو موضوعاتو د لیست په آخر کې واقع ده چې د راتلونکو انتخاباتو په باره کې فیصله کوي. دوی وویل دا به واقعا د شمالي کوریا جنگ د امریکا پر راتلونکي جمهور رئیس باندې چې څوک کېږي تاثیر وکړي. دا معلومه نه ده چې ترامپ د اوږده واټن توغندۍ وي اتومي ازمایښت په شان د شمالي کوریا مهمې پارونې ته څنګه ځواب ورکړي. د امریکا لوړ رتبه نظامي چارواکو وویل دوی شمالي کوریا له نږدې نه څاري، ځکه ټاکلې نېټه رانږدې کېږي. د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلي تېره هفته د شمالي کوریا ګواښونه تصدیق کړ او ټینګار یې وکړ چې امریکا د هر څه لپاره چمتو ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د کانګرس غړي د ولسمشر ټرمپ د استیزا کولو د پریکړې د تصویبېدو نه ورست په ژمنۍ رخصتۍ تللي دي. اوس به د کانګرس رئیس نانسی پلوسی او د ډیموکرات ګوند مشران فیصله کوي چې کله دا پریکړه سنا ته د تحقیقات لپاره واستوي. په سنا کې د جمهور غوښتونکو اکثریت دی او د سنا اکثر غړو ویل دي چې دوی به د ولسمشر ټرمپ په استیزا کولو کې بے طرفی ہونا کری. نور حال پا دی رپورٹ کیا ہو.
ڈانلڈ ٹرمپ دا امریکا دریم ولسمشر دے چھے دا استازو دا مجلس لخوا استیزا شو.
نن زه د استازو مجلس رئیس په صفت جدن او په خوشنۍ سره د متحده ایالاتونو د ولسمشر د استیزا مبحث کوم. که موږ همدا اوس عمل ونه کړو نو خپله دنده به مو سرته رسولی نه وي.
دیموکراتان ولسمشر ټرمپ د خپلو شخصي ګټو لپاره د جمهوري ریاست له واکونو څخه په ناوړه استفاده تورن کړی دی. جمهوریت غوښتونکي وایي چې د استیزا بهیر د سیاسي انګیزو له امله پیل شوی دی.
په معاصر تاریخ کې د لومړي ځل لپاره موږ د کانګرس په ژمنه کې سیاسي عنصر وینو. له هغه وخت نه چې د جمهوري ریاست انتخابات ختم شول، دوی یو لار عمومي چې په بل مخ یې واړوي.
په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو رهبر د ټرمپ د استیزا کولو په تحقیقاتو کې د هغه د ادارې د جګپوړو چارواکو د شهادت ورکولو په اړه د دیموکراتانو غوښتنه رد کړې ده.
ما تر اوسه یو ښه بحث نه دی اورېدلی چې ولې لږ شواهد تر ډیرو شواهدو ښه دي. څلور شاهدان دي، هغه کسان چې د استازو مجلس د تورونو په اړه مستقیمه پوهه لري او یوازې همدوی دي چې تازه مرتبط او روښانه شهادت ورکولی شي.
سناتوران به د استیزا په تحقیقاتو کې د منصفه پلاوي په صفت عمل کوي.
زه له ولسمشر څخه ملاتړ کوم چې کوم ډول تحقیقات غواړي او څه ډول شاهدان راولي. فکر کوم چې دا هم کاملا مناسبه ده چې د استازو مجلس استدلال په خپل ځای او د مشر استدلال په خپل ځای کې وڅېړل شي او له هغه وروسته فیصله وشي چې مونږ څه کوو.
خو دیموکراتان د ولسمشر د انګیزو په اړه اوس هم ګڼې پوښتنې مطرح کوي.
که د متحده ایالاتونو یو ولسمشر د یو هیواد پر ضد چې د امریکا پر متحده ایالاتونو متکی دی، د خپلې ادارې او د جمهوري ریاست له واک نه استفاده کوي، که هغه دا کار د دې لپاره کوي چې د خپل شخصي کمپاین لپاره سیاسي ګټه پورته کړي، دا نو ډېر جدي مسئله ده.
د امریکا د کانګرس غړي د جنوري تر لومړۍ ورځې پورې رخصت دي. په پام کې ده چې د سنا مجلس د همدې میاشتې په اوږدو کې د استیزا تحقیقات پیل کړي.
دونکو زموږ لومړی سارانۍ خبری خبرونه پر دې ځای پای ته ورسیده. په لږ وخت کې به د دری خبرونه پیل سي. تاسو زموږ سره مل اوسئ.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.